وعليكم السلام ډیره مننه مصطفی صدیقی اوریدونکو ته ازما لخوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي چې د خبرونه په دویمه نیمه کې د ولسمشری چاکونو د ورستیو نتایج پر اعلان ځنګړي بحث هم خبريږي. نن چهارشنبه ده، د سلواغي عدل وی دیرشم د فبروري 19 په راپورونه کې اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشری انتخاباتو د نهایي پایلو تر اعلان وروسته د محمد اشرف غني تر څنګ عبدالله هم د بریا اعلان کړی دی. امریکا ولسمشر ویلی طالبانو سره خبرې دوام لري او هغه له دې ډلې سره هوکړې ته د رسیدو یو فرصت ګوري. ولسمشر غنی وایي د هیواد سیاسي شرایط نوې بڼه غوره کوي او طالبان د دې سیاسي بهیر برخه کیږي. په پاکستان کې په ظاهره د ظاهري ګازو د لیک کېدو له کبله لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي طالبانو سره خبرې دوام لري او هغه له دې ډلې سره هوکړې ته د رسیدو یو فرصت ګوري. ښاغلی ټرمپ پرون واشنگټن ته نږدې په اندرو هوایي اډه کې خبرلانو ته وویل موږ له طالبانو سره خبرې کوو او یوې هوکړې ته د رسیدو چانس شته. ټرمپ یو بیا خپلې پخوانۍ خبرې تکرار کړې چې اوس مهال امریکا په افغانستان کې د قانون د عملي کوونکي بنسټ په توګه کار کوي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ډیرېدو پلوی نه دی او نه غواړي میلیونونه کسان ووژل سي. ښاغلی ټرمپ دا څرګندونې داسې وخت کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې حساس پړاو ته رسېدلې او د راپورونو پر اساس د دوی ترمنځ هوکړه لاسلیک ته چمتو شوې ده. ولسمشر محمد اشرف غني وایي د هیواد سیاسي شرایط نوې بڼه غوره کوي او طالبان د دې سیاسي بهیر یوه برخه کیږي. ښاغلی غني چې پرون یې په ټاکنو کې د خپل ټیم د بریا په اړه غونډه کې خبرې کولې وویل چې ژمن دی ټول افغانستان
ما قرار است با رفتار نامو
تکل سوی موش په غیر معمولی چلند جرأت صراحت او فکر سره یو نیوی سیاسي چاپریال ته ننوزو. اټکل دادی چې د افغانستان کثرت پالا او پیوړی ټولنه به طالبان جذب کړي. دا بهیر د مذاکرو په نوم دی،
مذاکرات است.
ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې له طالبانو سره هر معامله به د خلکو له سترګو پټه نه پاتې کیږي. هغه طالبان یو بیا ټاکنو ته راوبلل او ورڅخه وی غوښتل چې د ټاکنو له لارې د قدرت د تمثيل هڅه وکړي. طالبان بیا په ټاکنو کې د محمد اشرف غنی بریا د ولس په سترګو کې خاورې شیندل بللې دي. دوی په یو اعلامیه کې ویلي د جالي ټاکنو په نتیجه کې د محمد اشرف غنی بیا ټاکنه غیر قانوني او د سولې د روانې پروسې له محتوا سره په تضاد کې ده. د محمد اشرف غنی نږدې ټاکنیز د سیال عبدالله د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا اعلان سوی نتیجه نه مني او د خپل ټیم د بریا اعلان کړی دی. ښاغلی عبدالله پرون ماښام د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په لنډه وینا کې وویل چې اعلان سوی پایله پر ولسواکۍ، کودتا او د خلکو له ارادې سره خیانت دی. درنو او بایومیټریک سو یو رایلو مخې د ثبات او همپالنې ټیم د ټاکنو غټون کړي او موږ خپل بریا اعلانو. درغلی کوون کې د افغانستان د تاریخ مختوري دي. موږ ټول شموله حکومت تشکیلو. د ټاکنو کمیسیون بیا ویلي چې پریکړې د نافذه قوانینو په رڼا کې د خلکو د رایو پر بنسټ کړي دي. په افغانستان کې د ټاکنو پر سر ناندري نوې خبره نه ده. د 2014 د کال په ټاکنو کې دغه جنجالونه دومره اوږده سول چې بالاخره د امریکا د بهرنیو چارو د وخت وزیر جان کری په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت تشکیل سو. د جنوبي اسیا د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا سفما د خبريال ویپاڼې په اړه د طالبانو وروستۍ څرګندونې غندلې او د مدني فعالیتونو او د بیان د ازادۍ په مخالفت کې بللې دي. دغه بنسټ د افغانستان د څنګه مشر ضیا بومیا وایي طالبانو په وروستیو کې د رسنیو خلاف د ګواښ ژبه خپله کړې چې د په ټکو دا د اندېښنې وړ خبره ده. ښاغلی بومیا زیاتوي چې که طالبان د رسنیو په وړاندې خپلو ګواښونو ته دوام ورکوي دوی به یې په اړه نړیوالو بنسټونو ته شکایت وکړي. طالبانو دوه ورځې مخکې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې خبریال ویبپاڼه د پردیو استخباراتو په مټ فعالیت کوي او د دوی په خبره چې مسؤلین یې کرایاسي جاسوسان دي. پاکستانی چارواکي وایي چې په کراچي ښار کې په ظاهره د ظاهري غازو د لیک کېدو له کبله لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي. د چارواکو په خبره دا وژن کې پیښه دوه ورځې مخکې ساحلي سیمه کومري کې سوې ده. هلته د غازو له لیک کېدو سره مهاله په سلګونو کسان په تنفسي سیستم کې د ستونزو او د سترګو د سوځېدو له کبله په روغتون کې بسترې شوي دي. لا هم د دغه زهري غازو د لیکېدو علت معلوم نه دی. خو چارواکي وایي دا پیښه چا له قصده او دوراني په نیت نه ده کړې. یو ځایي چارواکي فضل عزیزي د دې پیښې په اړه د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل
دا غلقه غزمنه شوې ده په دې کې د اتوار یا د یکشنبې او د ګل په منځنۍ شپه کې دلته یو ګیس دی چې تر اوسه پورې د دغه ګیس لا پخلی نه دی شوی. دوه شپې دوه ورځې په دې باندې تېرې شوې چې چارواکو له تر اوسه پورې دا ونه ویل چې دا کوم ډول ګیس دی، کوم رقم ګیس دی او د چېرته نه راوتی دی.
د پاکستان د بیړنیو خدماتو د ادارې یوې چارواکي سیمین جمالی ویلي ناروغانو ته تنفسي ستونزې پیدا سوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پاکستان د روغتیايي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې تر اوسه یې د 1450 کسانو درملنه کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل د اوږدې مودې همکار ولادیسلاف سورکوف له دندې لرې کړ. سورکوف د اوکراین په ختیځ کې د کیف او بلتون غوښتونکو ترمنځ د سولې په خبرو کې د روسیې د هیات مشري کوله. له اونۍ را په دې خوا داسې بحثونه و چې سورکوف د کیف په وړاندې د کرملین د پالیسۍ د بدلون له کبله له دندې لرې کیږي. په دې اړه فرمان پرون د کرملین په ویبسایټ کې خپور شو چې سمدلاسه د اجرا وړ دی. د اروپا د امنیت او همکاري په سازمان کې دوو عالی رتبه چارواکو د اوکراین په ختیځ کې د جګړې پر تازه زیاتوالي اندېښنه وښوده. دغه جګړه پر لومړۍ کرښه پرته هغه ښارګوټي کې زیاته سوې چې د جګړې ښکېل خواوو په نومبر میاشت کې ورڅخه خپل ځواکونه ایستلي وو. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د دفتر رئیس ایدی راما او سرمنشي توماس ګریمینجر وویل دوی د اوکراین په ختیځ کې د تلفاتو پر راپورونو خواشینی دي. د پرونیو راپورونو له مخې دوی له ښکېلو اړخونو د زغم او د وروستي اوربند د رعایت غوښتنه کړې ده. پر دغه اوربند په ډسمبر میاشت کې په پاریس کې موافقه سوې وه. اوکراینی ځواکونو او روس پلو بلتون غوښتونکو پرون هم پر یوه او بل د خونړۍ جګړې تور پورې کړ. د اوکراین په ختیځ کې د روانې جګړې له کبله تر 1300 زیات کسان وژل سوي او 1.5 میلیون نور له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي. اته بجې او و دقیقې سوې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون پرون د ولسمشری انتخاباتو نهایی پایلې اعلان کړې. تر دغه اعلان وروسته ولسمشر غنی وویل
نن د ملي وحدت ورځ ده، د اتفاق او همغږي ورځ ده.
خو د ولسمشری بل مخکښ کاندید عبدالله عبدالله بیا د خپلې انتخاباتي ډلې د بریا او د جلا حکومت د تشکیل اعلان وکړ.
پیروزی خدا اعلان میکنه، ما حکومت همشموله تشکیل میتیم.
لیوا تحلیلگر څخه می پوښتنه کړې چې په افغانستان کې ولې ټاکنی له جنجالونو سره ملي وي؟
مثلا د امنیت نشتون دی، د بودیجې نشتون دی، یاد ده چې بودیجې د بهرنیانو له خاطر ملیږي او په خپل وخت نه رسیږي.
په بهرنی موضوعات کې اوري چې د بی پولی خبریالانو ټولنې په پاکستان کې پر ټولنیزو رسنیو پر لګول شوی محدودیت انتقاد کړی دی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستیو نتایجو په اړه ځانګړی بحث خبریږي. خبرونه د سر موضوع راخلو. محمد اشرف غنی په ولسمشری ټاکونو کې خپل بریا د جمهوریت بریا یاد کړه او په دولت کې د بیلابیلو خواوو د ګډون ډاډ ورکړ. شغلی غنی د خپل پلاویانو یوې غونډې ته وویل له طالبانو سره سوله او د بیوزلی د ټغر ټولول د کارونو په سر کې دي. د محمد اشرف غنی ټاکنیز سیال عبدالله عبدالله بیا د ولسمشری ټاکنو پایلې ناقانونه بللي او د خپل ټیم د بریا اعلان کړی دی. تفصیل له اسدالله لودین څخه اورئ.
جمهوریت په پښتو کې ولسواکي ده، نن ولس بریالی سو، مبارک دی ولس.
د افغانستان منتخب ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له دې وروسته هیڅ چاته د رقیب په سترګ نه ګوري او له ولس سره په ګډه دولت جوړوي. ښاغلی غنی په ټاکنو کې د ده د بریا تر اعلان وروسته پرون ماښام په ارګ کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل پخوا بریا په تورو ګټل کېده خو اوس په ټاکنو. نوموړي وویل په راتلونکو ورځو کې د خپل دولت اساسي کرښې له خلکو سره شریکوي او ټینګار یې وکړ چې ټیم یې د ویش پر ځای د ګډ تصمیم تګلاره غوره کوي.
هیڅ چاته دا ټیم بد رد نه دی ویلي، هیڅ پول موږ نه دالو زوله، ځکه ټول افغانستان موږ ولسته. نن انتخابات خلاص شوي، نن د ملي وحدت ورځ ده، د اتفاق او همغږي ورځ ده. بر همه صدا میکنم که لحظه رقابت ها و عریف بودن ها پایان میاد. لحظه امروز لازه اشتراک است.
محمد اشرف غنی له طالبانو سره سوله او د بی وزلې د کچ را کمول د خپل دولت لمړنی کارونه وبلل او وی ویل چې د ولس په هر درد کې بزان شریک غنی. ټاکنو کمیسیون له نږدې 15 میاشتې انتظار وروسته پرون د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړې چې لمخې محمد اشرف غنی د 50.4% رایو په ګټلو منتخب ولسمشر اعلان شو. تر محمد اشرف غنی وروسته ډېرې رایې عبدالله عبدالله او بیا ګلبدین حکمتیار وړې دي. په ټاکنو کې د محمد اشرف غنی نږدې سیال عبدالله عبدالله بیا د کمیسیون لخوا اعلان شوی پایلې پر ولسواکۍ کودتا بولی او د خپل ټیم د بریا خبره کوي.
نتیجه را که امروز اعلان کردن که نتیجه دزدی انتخابات
دی. وایي کومه پایله چې دوی نن اعلان کړه د ټاکنو د غلا پایله ده. پر ولسواکۍ کودتا او د خلکو له ارادې سره خیانت وو. موږ دا نتیجه له بنسټ او ریښې نه ناقانونه بولو. د رڼو او بایومیتریک شوو رایو له مخې د ثبات او همپالنې ټیم د ټاکنو ګټونکی دی او موږ خپله بریا اعلانوو. موږ ټول شموله حکومت جوړوو. محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله دواړو په ټاکنو کې د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو له ګډونه مننه وکړه. ښاغلی غنی یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې دوی د هم د وسلې پر ځای د ټاکنو له لارې قدرت تمثیل کړي. د ټاکنو کمیسیون لخوا د پایلو اعلان په ظاهره د خلکو انتظار پای ته ورسوه، خو دې خبرې له خلکو سره د احتمالي ګډوډۍ او ناندریو ویره پیدا کړې چې عبدالله عبدالله هم ځان بریالی اعلان او د حکومت د جوړېدو خبره یې کړې ده. بل لورته طالبانو په ټاکنو کې د محمد اشرف غنی بریا د ولس په سترګو کې خاورې شیندل بللی دي. دوی په یوه خبر پاڼې کې ویلي د جعلي ټاکنو په نتیجه کې د محمد اشرف غنی بیا ټاکنه غیر قانوني او د سولې د روانې پروسې له محتوا سره په تضاد کې ده.
ومردل چې محمد اشرف غنی په ولسمشري ټاکنو کې خپل بریا د جمهوریت بریا بللې ده، خو د هغه عمده سیال عبدالله عبدالله بیا د ولسمشري ټاکنو پایلې ناقانونه بللې او د خپل ټیم د بریا اعلان کړی دی. د ټاکنو خپلواک مسول له نږدې 15 میاشتې انتظار وروسته پرون د ولسمشري انتخاباتو وروستۍ نتیجې اعلان کړې. شیبه مخکې مې په کابل کې د سیاسي مسایلو له تحلیلګر محمد شفیق امین څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د وروستیو پایلو له اعلان سره آیا انتخاباتي کړکیچ پای ته ورسېد که په حقیقت کې بل کړکیچ ورسره پیل شو؟
هغه رقیب ټیمونه د ولسمشر اشرف غنی هڅه کوي چې کړکیچ خلق کړي، اما په ټوله کې انتخابات په داسې شکل باندې ترسره شوي دي چې هغه قانوني پړاوونه یې طی کړي دي. انتخاباتو کمیسیون او د شکایاتو کمیسیون په اوږد مهال کې هغه مسایل ټول وڅېړل کوم چې ورباندې اعتراض و ورباندې نیوکې وې، او رقیبو ټیمونو دپاره د نیوکې او د اعتراض په پاتې نه دي. اما زه فکر کوم چې یو تعداد ټیمونه په دې لټه کې دي چې واک دپاره یو څه لاره پیدا کړي، واک غوښتنې دپاره یو څه منطق پیدا کړي. په دې خاطر شاید دوی د بحران د خلق کولو هڅه وکړي، اما هیڅ قانوني توجیه نه لري او د ولس له غوښتنې سره سمه نه ده. په ټوله کې هغه سیاسي فرهنګ چې بعد حاکم وي د انتخاباتو په فضا باندې او د ولسواکۍ غوښتنه ده، لاغی سره د دوی غوښتنه هیڅ اړخ نه لګوي.
بل امین صاحب، په نورو هیوادونو کې چې کله یو کس بریالی اعلان کیږي نورې رقیبې ډلې هغه ته مبارکي ورکوي او دغه نتیجې مني. په افغانستان کې ولې له کلونو راهیسې همیشه د انتخاباتو پر سر جنجالونه کیږي او کله کله د جنجالونه چې دي څو میاشتې دغسې پسې غځېږي؟
زه فکر کوم چې عمده دلیل یې په افغانستان کې پسپاتې او وروسته پاتې سیاسي فرهنګ دی. تر اوسه پورې هغه ډلې او ټپلې او هغه سیاسي شخصیتونه چې په ټاکنو کې ګډون کوي غښتلی باور نه لري چې باید په کومو اصولو باندې په ټاکنو کې ګډون وکړي او په کومو اصولو ته باید تن ورکړي. بله مسله دا ده چې په دې شک نشته چې ټاکنې په افغانستان کې له ستونزو سره مل دي. دلته امنیت نشته، دی د انتخاباتو مشروعیت تر یو لړ پوښتنو لاندې راځي. اما کومې ټاکنې چې ترسره شوې ټول قانوني پړاوونه یې طی کړي دي. شکایتو کمیسیون شکایتونه وارزول او دغه رقیبې ډلې ټپلې خپل شکایتونه د شکایتو په کمیسیون کې درج کړل. دا په همدې معنا ده چې دوی د شکایتو د کمیسیون پرېکړو ته امیدواره وو او هیله یې درلوده او د هغوی د په قانونیت باندې ډاډ درلوده. اوس کله چې پایلې اعلانېږي پایلې نه مني، فقط یوازینی مسله دا ده چې دوی ولسواکۍ ته ژمن نه دي او هغه سیاسي فرهنګ چې باید په ولسواکۍ کې حاکم وي هغې ته ژمن نه دي.
بل امین صاحب، د ټاکنو پر خپلواک کمیسیون هم انتقادونه کړي چې له هماغه پایله نه دی توانېدلی چې ټاکنیز مهالویش مراعات کړي. څومره پر ځای ده دغه نیوکه؟
ګورې، دا نیوکه تر وحده پورې پر ځای ده، ځکه چې د ټاکنو کمیسیون د مهالویش تابع دی او د قانون سره سم باید په هغه خپل وخت کې رسیدگی کرده و انتخاباتی چارو تا. اما په افغانستان کې یو لر ستونزشته دی چې ټول نهادونه پره کې ښکیل دی او نشي کولی چې لغوی نه راوزي. مثلا د امنیت نشتون دی، د بودیجې نشتون دی، یاد ده چې بودیجه د بهرنیانو له خوا ته میلیږي او خپل وخت نه رسیږي. دغه مسایلو ته په کتو سره کېدای شي ځان رامنځته سي، اما مهمه دا ده چې په انتخابات په مسایلو باندې باید قانون حاکم وي. زه فکر کوم چې له قانون سره سم ټاکنې ترسره شوي دي. شکایتونه چې کوم رامنځته شوي وو هغه شکایتونه هم د شکایتو د کمیسیون لخوا د قانون سره سم څیړل شوي دي و هیڅ د اعتراض لپاره او د نیوکې لپاره او د ټاکنو د نه منلو لپاره غیر له دې نه چې د قدرت غوښتنې یو غیر منطقي او غیر قانوني غوښتنه وي نور څه نه دي پاتې. زه فکر کوم
په کابل کې د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین و چې د ولسمشری انتخاباتو د وروستیو پایلو د اعلان او تر هغه وروسته د احتمالي کړکیچ په اړه سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانستان کې د سهار 8 بجې او 14 دقیقې سوې. له صفي الله ستانکزینه به واورو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستیو پایلو په اعلان تمرکز کړی او لیکلي دي چې له 15 میاشتو ځنډ وروسته اشرف غنی د ټاکنو ګټونکی اعلان شو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې ښاغلي غنی 50.4% رایې خپلې کړې. د ولسمشرۍ ټاکنې د 1999 کال د میزان په 6 وشوې. دا د ولسمشر په توګه د اشرف غنی دویم ځل بریا ده. د نیویارک ټایمز په لیکنه د سه‌شنبې ورځې پایله فوراً مخالفو کاندیدانو رد کړه. هغوی د امریکا او طالبانو د که په درشل کې دی بل سیاسي کړکیچ پاړه هم خبرداري ورکړ. نیویارک ټایمز لیکلی د اشرف غنی اصلي سیال عبدالله د ټاکنو خپل کمیسیون تورنوي چې د ولسمشر غنی په ګټه کار کړي. کمیسیون بیا د پایلو د اعلان پر وخت ویل چې په مستقلانه توګه خپل کار مخته وړي. د عبدالله انتخاباتي ډلې او متحدینو تیرونه هم ویلي و چې د انتخاباتو نتیجه د دوی قناعت او رضایت حاصل نکړي موازي حکومت برامنځته کړي. تازه د دې ډلې ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته ویل چې دوی د ټاکنو پایله نه مني. د اشرف غنی ټیم بیا د پایلو اعلان هرکلی وکړ او یو مشر سارون کې داود سلطان زوی ازادي راډیو ته وویل چې هیڅوک باید ګډوډي جوړ نه کړي. په دوام کې راغلی چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو پایله د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې په خاطر چې نهایي کېدو ته نږدې وه 2 میاشتې بې برخلیکه پاتې شوه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستیو پایلو په اعلان یو مقاله لیکلې ده. اوسنی ولسمشر اشرف غنی د دویم ځل لپاره د افغانستان جمهور رئیس وټاکل شو. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلی اشرف غنی داسې وخت ټاکنې وګټلې چې د ټاکنو د پایلو اعلان نږدې 15 میاشتې وخت ونیو. په مقاله کې راغلی د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو پایله د 2 میاشتو سیاسي ګډوډیو په دوام اعلان شوه. انتخاباتي ټیمونو له هغې ډلې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم د انتخاباتو پایلې نه دي منلې او له درغلیو ډکې یادې کړي. د واشنگتن پوسټ مقاله کې د انتخاباتو د پایلو اعلان د سولې له خبرو سره هم تړل شوی. د لیکوال په باور د ټاکنو دغه پایلې یوازې 2 ورځې وروسته له هغه اعلان شو چې د امریکا او طالبانو مرکچیانو د سولې د یو تړون د نهایي کېدو خبره وکړه چې تمه کیږي د همدې میاشتې په پای کې لاسلیک کړي. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې په دې باندې مقاله لیکلې چې پنټاګان په افغانستان کې د یوې اونۍ په مخه د تاوتریخوالي کمښت څاري. د ورځپاڼې په لیکنه تمه کیږي چې د تاوتریخوالي د کمښت ورځنۍ پروسه له راتلونکې اونۍ پیل شي. په مقاله کې راغلي چې د امریکا اعلان سره سره طالبانو په افغان پوځیانو خپل بریدونو ته زور ورکړی. تمه کیږي چې د تاوتریخوالي کمښت د فبروري له 22 پیل شي. واشنگتن اگزامینر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مرستیال عبدالسلام حنفي په حواله هم لیکلي چې له امریکا سره د دې ډلې د تړون په لاسلیک سره متحده ایالاتونه د طالبانو 15,000 بندیان خوشي کوي. د حنفي په حواله دا هم راغلي چې 1,000 تنه بندیان به د طالبانو لخوا هم آزاد شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ټاکل سوی تر راتلونکو 5 ورځو د تاوتریخوالي د کمولو مرحله پیل سي. د دې وزارت سرپرست وایي تر راتلونکو 5 ورځو پورې د تاوتریخوالي د کمولو مرحله چې د امریکا او طالبانو له خوا باندې موافقه سوی ده پیلېږي. خاطر پردیس او نور تفصیل.
د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندروی د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې وی غونډې ته وویل ټاکل شوی تر راتلونکو 5 ورځو پورې د تاوتریخوالي د کمولو مرحله پیل شي. هغه وایي
قرار است تا 5 روز آینده مرحله
تاکل شوی تر راتون که 15 ورځې پورې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې په اساس د توتوی خوالی د کمخ د پیلېدو مرحله پیل شي. توتوی خوالی راکمېدل چې طالبان ورته آماده شوي د دې ښکارندوی کوي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو مبارزه برحق ده.
افغانستان ودایي نیروهای امنیتي او دفاعي کشور است.
ښاغلی اندرابي دغه څرګندونې په کابل کې د ولایتونو امنیه قمندانانو په یو ورځني ورکشاپ کې وکړې. نوموړي ویلي طالبانو ژمنه کړې چې د تاوتریخوالي د کمولو په مرحله کې به انتحاري حملې، بمي چاودنې او توغندیز بریدونه نه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر په خبره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو برحق مبارزې طالبان دې ته اړ کړ چې تاوتریخوالی راکم کړي. مسعود اندرابي وایي که طالبان د تاوتریخوالي د راکمېدو د مرحلې په وخت کې بیا هم بریدونه وکړي، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به یې بی جواب پرې نکتی.
نیروهای دفاعی و امنیتی
د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونه پورت چمتواله لري چې د خپل هواد له ګډ ګډ څخه دفاع وکړي. د دفاع ترڅنګ افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه د سولې ټولو هوکړلیکونو ته ژمن او متحد دي.
د کورنۍ چارو سرپرست وزیر وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په هر حالت کې د خپل خاورې دفاع لپاره چمتووالی لري. له دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلي و له طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو هوکړه هیله بښونکې ده خو له خطره خالي هم نه ده. خو نن سه شنبه د افغان ولسمشر وایان صدیق صدیقي یوې خبري غونډې ته وویل چې له امریکا سره د تاوتریخوالي د راکمېدو په یوې طرحې کار پیل کړی چې ژر به وروستی شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د سولې په تړاو بل راپور دا دی چې د افغانستان حکومت او امریکایي ځواکونه دواړه د تاوتریخوالي پر کمېدو کار کوي. جمهور ریاست وایي چې پر دې تګلارې کار روان دی او په نږدې راتلونکي کې به یې جزئیات اعلان سي. د جمهور ریاست په حواله د طالبانو او امریکا ترمنځ موافقه د امریکایي ځواکونو د وتلو په معنا نه ده. دیوان ادر په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړې د احتمالي لاسلیک په نږدې کېدو سره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل لپاره هڅې هم چټکې شوې دي. د افغانستان ولسمشري مانی وایي چې افغان حکومت امریکا سره په ګډه د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې په یوې تګلارې کار کوي. د ولسمشري مانی ویان صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې تګلاره کار پیل شوی دی.
ځواکونه له امریکایي ځواکونو سره په جزئیاتو کار کوي. هغه غونډه چې په ارګ کې جوړه شوې وه او د قلمي اردو قمندانانو پکې برخه درلوده، اساسي بحث د تاوتریخوالي د دورې د ورځو د کموالي په عملي اقداماتو و.
د جمهوري ریاست ویان زیاتوي حکومت د پام وړ تاوتریخوالي په کمولو هوکړه کړې سو د مذاکراتو په جریان کې د اوربند په اړه بحث وشي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه به د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې لاسلیک شي. ښاغلي شاین ډي پی ای خبري اژانس ته ویلي د دې هوکړې له مخې به له افغانستانه ټول بهرني ځواکونه وځي او د بین الافغاني مذاکراتو په پیل سره به 15,000 طالبان له بنده خلاصېږي. خو افغان حکومت وایي تر اوسه د طالب زندانیانو د خوشی کېدو په تړاو نظر نه لري او د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه هم په دې معنا نه ده چې امریکا دې په بشپړ ډول د افغانستان څخه ووځي.
دا هوکړه د وتلو په معنا نه ده. په پام کې ده چې امریکا به په افغانستان کې د متحد په ډول پاتې شي تر څو د تلپاتې سولې لپاره شرایط برابر شي.
په ورته وخت کې د ولسمشر د عامه او ستراتیژیکو چارو ځانګړی سلاکار وحید عمر وایي حکومت د راتلونکو مذاکراتو لپاره په ټول منلي پلاوي کار کوي. هغه وایي د راتلونکو مذاکراتو وروستۍ پایله به د ولسي اجماع سره شریکه او د سولې په تړاو وروستۍ پریکړه به د سیاسي اجماع او عام ولس لخوا تایید کیږي. ښاغلي عمر د سه شنبې په ورځ د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې په یو بحث کې ټینګار وکړ هغه څه چې د بین الافغاني خبرو په توګه مطرح کیږي. بین الافغاني خبرې نه، بلکې په اصل کې د طالبانو او د افغانستان اسلامي جمهوریت ترمنځ خبرې دي. په ورته وخت کې د ولسمشري مانی ویان ټینګار وکړ چې د مونیخ کانفرنس په سنډه کې امریکایي چارواکو د افغان ولسمشر سره لیدنې کې ویلي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې ټولې مادې په مشروط ډول دي او دا شرطونه باید پلي شي. له دې مخکې ځینو سیاسي ګوندونو حکومت ته د سولې طرح وړاندې کولو خبر ورکړی و، خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په برخه کې هیڅ کومه طرحه په رسمي ډول یاد وزارت ته نه ده سپارل شوې.
هغه طرحې چې هغوی پرې کار کړی ټولې لوستل کېږي او په پام کې ده چې څومره له دې طرحو څخه د حکومت د سولې طرحه پیاوړي کولی شو او له دې طرحو څخه د حکومت سولې طرحې پیاوړي کېدو برخه کې کار اخیستل کېږي.
از اونها استفاده میشه.
په ورته وخت کې د سیاسي جریانونو او مدني ټولنو د ګډې کمیټې غړی محمد ناطقي وایي چې دا کمیټه د سولې لپاره په یوې واحدې طرحې کار کوي. د ښاغلي ناطقي په خبره د سولې خبرو د محتوا په تړاو ټول سیاسي او مدني بهیرونه په یو نظر دي، خو د خبرو او پلاوي د جوړښت په تړاو د نظرونو توپیر موجود دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکزان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د بی پولی خبرلانو ټولنې چې مرکز په پاریس کې دی، په پاکستان کې پر ټولنیز رسنیو پر لګول سوی محدودیت انتقاد کړی دی. دغه سازمان ویلی چې په پاکستان کې پر ټولنیزو رسنیو لګول سوي مقررات د خبریالانو د کار په وړاندې لوی ګواښ دی. د خبریالانو د خوندیتوب یو مرکز چې په نیویارک کې دی هم لګول سوي مقررات ګونګ بللي او ویلي دی چې پاکستان کې د راپور ورکولو چارې له ستونزو سره مخامخ کوي. اسدالله الدین په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د بی پولی خبریالانو ټولنې د پاکستان له فدرال چارواکو غوښتي چې د ټولنیزو رسنیو په برخه کې لګول شوي مقررات د لغوه کړي. د دغه بنسټ په خبره د ټولنیزو رسنیو د تنظیم او محدودیت دا مقررات د خبریالانو د کارونو په وړاندې لوی ګواښ رامنځته کوي. د بی پولی خبریالانو بنسټ چې مرکز یې په پاریس کې دی، خپل دریځ په پاکستان کې دننه او بهر د بیان ازادۍ له هغو ملاتړو سره همغږی کړی چې وایي نوی مقررات پاکستانی چارواکو ته له څارنې پرته د رسنیو د ازادۍ د له منځه وړو واک ورکوي. د بی پولی خبریالانو د آسیا پاسفیک د څانګې مشر دانیل باسترت پرون په یوه اعلامیه کې وویل په دې نوو مقرراتو کې ګونګ کلمات لیکل شوي چې د رسنیو په وړاندې د پاکستانی چارواکو د خپل سره طبیعت ښکارندوی کوي. ښاغلی باسترت ویلي د ټولنیزو رسنیو تنظیم مهم دی، خو په خبره یې له دې کار نه باید د رسنیو د سانسور په توګه کار وانخیستل شي. د صدراعظم عمران خان حکومت د تیر جنوري میاشتې په پای کې دا مقررات تصویب کړل او ورسره داسې اندېښنې راپورته شوې چې ګواکې دا حکومت د رسنیو د سانسور او د مخالفینو د چوپ کولو په هڅه کې دی. د پاکستان حکومت بیا دا تورونه رد کړي دي. د نویو مقرراتو له مخې د پاکستان د مخابراتو وزارت یو همغږي کوونکې ملي اداره رامنځته کوي چې پر ټولنیزو رسنیو د خبرو شو لیکنو او پوسټونو د حذف د غوښتنې واک بلري. دوی به د هغو پوسټونو او لیکنو د حذف غوښتنه کوي چې حکومت یې تخریبي وبولي. په دغه مقرره کې راغلي حکومت به د مخریبو لیکنو د حذفولو لپاره له رسنیو سره اړیکه نیسي او ضرب الاجل به ورته ټاکي. که په دې ټاکل شوې موده کې رسنۍ خپل لیکنه حذف نه کړي 1500 میلیونه پاکستانی روپۍ هم جریمه کېدای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبا په خپل سیمه کې دا پرسنه مطرح کړې چې په خپلو کې د سیاستوالو بي باوري به څنګه هیواد ته سوله راولي. د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه میر احمد ملت پال لیکلي محمد اشرف غني احمد زی ته دی په افغانستان کې له دا بریا مبارک وي او په افغانستان کې دی له بي وزلو سره د په خبره چې مرسته او همکاري وکړي. قدیر تکین لیکلي چې د ټاکنو نتیجه باید د ټولو اړخونو لخوا ومنل سي. نور احمد الکوزی له هلمند لیکي د ډاکټر عبدالله لخوا د خپل بریا اعلانول د افغان ملت غوښتنه ده، ځکه چې د ملت رایو ته د په خبره چې احترام نه دی سوی. د هلمند له نادای ولسوالۍ څخه خان محمد اسلام یار لیکلي د انتخاباتو کمیسیونونو څخه مننه کوم چې ولسمشر معلوم کړ او بایلونکي کاندیدان باید لزغم څخه کار واخلي. شفی جان زدران د خوست له ندر شکوټ څخه لیکلي هیڅوک د قانون څخه پورته نه دی، ولس د قانون پابند دی، بی قانونه کارونه نه منو. د کونړ له دامګام څخه خورشید لیکلي زموږ سیاست مداران باید د افغانستان راتلونکي ته فکر وکړي، نه دا چې د څوکۍ پر سر جنجالونه کوي او د افغانستان راتلونکي له بحران سره مخامخ وي. د هلمند له ندالی څخه خان محمد اسلام یار په بل پیغام کې لیکلي ک عبدالله هم د خپل بریا دعوه کوي دا به افغانستان پر حالاتو او د سولې پر خبرو ناوړه تاثیرات وکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځوزي اریوب په بل پیغام کې لیکلي د طالبانو او خلیلزاد ترمنځ د سولې خبرې شې روانې دي، موږ ورته ډیر زیات خوشحاله یو. محمد قاسم زواک له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي طالبان ځکه اوربند نه کوي چې د دوی جنگیالي به له جنگ څخه لاس اخلي او افغانستان کې به سوله راځي. او عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجی ولسوالۍ په خپل سیمه کې لیکلي موږ ته د حکومت رهبران مهم نه دي، موږ ته سوله، امنیت او اقتصاد د غرض د افغانستان سرحدونه مهم دي چې توجه ورته وسی. د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي چې د ښوونکو معاشونه ډېر زیات سي، په اوسني معاش د یوې کورنۍ ګزاره هم نه کیږي. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. په څو شیبو کې د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ولسمشري ټاکنو د وروستیو نتایجو په اړه ځانګړی بحث خبریږي چې په کابل کې به زموږ همکاران وړاندې کوي. خو اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 1:30 کېدونکي دي د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له طالبانو سره خبرې دوام لري او هغه له دې ډلې سره هوکړې ته د رسیدو یو چانس ګوري. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د هیواد سیاسي شرایط نوې بڼه غوره کوي او طالبان د دې سیاسي بهیر یو برخه کیږي. د محمد اشرف غنی نږدې ټاکنیز سیال عبدالله عبدالله د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا اعلان شوې نتیجه نه مني او د خپل ټیم د بریا اعلان یې کړی دی. پاکستانی چرواکی وایي چې په کراچی ښار کې په ظاهره د ظاهري غازو د لیک کېدو له کبله لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل د اوږدې مودې همکار ولادیسلاف سورکوف له دندې لرې کړ. او د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې دوو عالي رتبه چارواکو د اوکراین په ختیځ کې د جګړې پر تازه زیاتوالي اندېښنه وښوده. د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو اوریده دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلې سي ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د دې خبرونې د راپورونو او تحلیل برخه پاتې ورسېده په پاتې شیبو کې امید ظاهر مل د ولسمشري ټاکنو د ورستیو نتایجو د اعلان په اړه ځنګړی بحث مختوړي.
مننه صالح صاحب. له نږدې 15 میاشت وروسته د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان شوې. برحال ولسمشر محمد اشرف غنی د 50.45% رایو په ګټلو سره د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره ولسمشر وټاکل شو، خو د ملي او والی حکومت اجرایي رئیس بیا د 9.5% رایو په ګټلو سره دویم مقام خپل کړ. ولسمشر محمد اشرف غنی خپله بریا د ملت او د جمهوریت بریا وبلله، خو ډاکټر عبدالله عبدالله بیا د ټاکنو کمیسیون پریکړه ونه منله. وی ویل چې د بریالی دی او ژر به خپل ټولګډونه حکومت تشکیل کړي. خو آیا د دریګونو قوو پښتون کې به ښاغلی عبدالله په دې کار بریالی شي؟ افغانستان کې ډیموکراسي په کومه معنی؟ او آیا د جو بایدن خبره چې افغانان د ملت په تشکیل کې نه بریالی کیږي سمه ده؟ په خبرونه کې را سره مېلمانه شنونکي محب الله شریف، شنونکي محمد جان رسول یار او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان مرزا محمد حق پرست د ټلیفون په کړه سره ده. زه امید ظهیر مالیم. تاسو درو اوریدونکو ته هم د بحث د اوریدو هرکلی وایم. هیله در سره تر پایا پاتې حق پرست صاحب خراغلاس زما لمړی پوښتنه به هم له تاسې اوسي چې ښاغلي عبدالله تېره شپه په خپلو خبرو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو شمېر غړي تورن کړل چې زر یا هم زور ته تسلیم شوي او که زه یې ساده ووایم حتی د ډالرو نوم یاد کړ چې پیسې یې اخیستي دي. رښتیا هم په کمیسیون کې حق حقدار ته نه دی سپارل شوی او هغه تور چې ښاغلي عبدالله لګولی سم دی؟
ډېره مننه تاسې ته همدارنګه د راډیو ټولو اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم. د ټول د سهار په خیر. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ملت د هغه امانت په اړه باندې تصمیم نیولی دی چې د کمیسیون ته سپارلی وو، یعنی خپل رایه استعمال کړې ده. په کمیسیون کې شکایتونو ته رسیدګي د کمیسیون د وو فیصلو د تطبیق څخه وروسته کمیسیون وکړای شو چې اخرنۍ فیصله د افغانستان د متحدین ولس سره شریک کړي. او تاسو ولیدل چې په دې برخه کې کمیسیون رئیس هم تیره ورځ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې موږ په دې دره د 1.25 لک رایو او 1.25 لک رایو په اړه بیلابیل پریزنټیشنونه وضاحت او همدارنګه معلوماتونه وړاندې کړي. او کمیسیون همیشه حسابدهي ته نه یوازې یو ټاکنیز ټکټ بلکې هر فرد ته د هیواد اماده دی چې په دې برخه کې کاملاً عدالت تطبیق شوی دی او کاملاً د رایو په اکثریت باندې تصمیم نیول شوی. لکه څنګه چې تاسو مخدمه کې ودرلودل چې محمد اشرف غنی د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا څخه د 5 کالو لپاره منتخب ولسمشر وټاکل شو. اعتراضونه، شکایتونه، اتهامونه د هر فرد نه یوازې د یو ټاکنیز ټکټ حق دی، اما د موثقو اسناد پر اساس باندې او د مستند اساس.
اکبر صاحب، یو مهم بحث چې ډاکټر ډیر مطرح کیږي، خغلی عبدالله هم تیر شپه ویل چې موږ وختل تعادل وکړو، خولاړ شو، آرام مخته ولاړ شو، په ځلونه د کمیسون سره کېناستو، اما پایله یې نه درلوده. ولې کمیسون د یوې ټاکنیزې ډلې په قانع کولو کې بریالی نه شو؟
یوازې مهمه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ته دا نه ده چې هر ټاکنیز ټکټ مشکنات حاصل کړو، ځکه د هر ټاکنیز ټکټ بدبختانه په افغانستان کې چې یو عقب مانده د دریمې نړۍ هېواد دی، قناعت حاصلول ممکن نه دی. ټول کاندیدان چې په دغه روان کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون سره دوی په دې ډیموکراټیک پروسه کې شامل و، د دې ټولو غوښتنو دا و چې هر یو ولسمشر شي. ممکن نه د اساسي قانون پر اساس موږ یو ولسمشر په دې هیواد کې لرو. موږ نسوای کولای چې اتلس نفره چې دوی کاندیدان و ټول د ولسمشر په نامه باندې اعلان کوو، اتلس ولسمشران موږ په هیواد کې ولرو. نو ممکن هم نه ده چې موږ د هر کاندید قناعت حاصل کړو. یوازې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون لپاره خاتمه شاوسترې کرښې، هغه اساسي قانون دی، هغه د ټاکنو قانون دی، او هغه موجوده طرزالعملونه، لایحې او فیصله نامې چې په کمیسون کې موجود دي د هغو تطبیق کول دي. خوشبختانه دا قوانین او په کول کې ویل شو چې حقوقي برخه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون لخوا څخه تطبیق شول، د اساسي قانون حکم تطبیق شو، او موږ وکړای شو چې تیره ورځ نهایي فیصله اعلان کړو. اوس د افغانستان د جمهوري دولت مکلفیت او مسؤلیت دی چې هر څه ژر ممکن وي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون اخرنۍ فیصله تطبیق کړي. تطبیق په دې معنا چې ولسمشر د ولسمشرۍ څوکۍ ته
ډېره مننه حق پر صاحب. انشاءالله نور پښتون مشته تاسو ته راګرځم. شریف صاحب، تاسو هم ښه اغلاس. اوس که ټاکنې کېږي موخه یې ولسواکي ده، د ډیموکراسۍ دغه تعریف هم ولسواکي ده خپله، اما ولې هر ځل زموږ دغه ولسواکي یا دغه ډیموکراسي یا په اصلاح کې زه یې ساده بیرته راوړم، ټاکنو ته راشم، ټاکنې بحراني کېږي، دلیل یې څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه مخکې زین مل صاحب، تاسو تخنیکی همکارانو او حق پرست صاحب او درنو اوریدونکو ته د ازادۍ رادیو په صفو باندې خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې سهار مو د خدای په نعمت او خوښۍ پیل کړی وي. لشکه پرته دا هغه سوال دی او هغه پوښتنه ده چې د ټولو افغانانو زړونه ځوروي. په ډیرو هیوادونو کې ټول ټاکنې کېږي، ولسواکي شته، دا کاغه ډیره ځواکمنه ده او که خوارځواکې ده خو شتون لري. او بیا کله چې دغسې ټول ټاکنې وشي او یو څوک پکې بریالی راوځي او یو څوک پکې بریالی نه وي، هغوی د ملي ګټو او د ملي غوښتنو او د ملي اولویتونو او د هیواد د لومړیتوبونو په خاطر باندې هغه چاته چې بریایې په برخه شوي وي مبارکي وایي او ورته د ښو چارو غوښتنه کوي او حتی د خپل مرستې په ارتباط ورته ډاډ ورکوي. له بده مرغه زموږ سیاسي فعالان، چې زه سیاسي فعالان په دې خاطر باندې په تمامه معنا نشم ورته ویلی چې یو سیاسي فعال باید په داسې شکل باندې نه وي چې کله ددنه د ټول ټاکنو پایله بل څوک وګټي نو دا هر څه له یوې مخې پرېږدي او بیا داسې شیونو ته لاس واچوي چې هغه د ملک ټوله راتلونکی له خطر سره مخامخ کوي. موازي حکومتونه او پاڅونه او بغاوت او حتی تر دې چې دا اصطلاحګانې هم کله کله کارېدلې چې بیا غره ته خیژو او ټوپک ته لاس اچو. زه فکر کوم دا یوه داسې مسأله ده چې په دې کې باید د ملت ارادې ته احترام وشي او د ملت د ارادې په اساس باندې چې څوک ټاکل کیږي هغوی ته د احترام په سترګه وکتل شي، ولو که یې څلور نفره ټاکي او ولو که په کمو رایو ټاکل کیږي، خو چې د پنځوسو نه یې پورته وخت قانون هغه ته بریالی وایي. بل مهمه مسأله دا ده چې اکثره وخت زموږ هیوادوال په داسې مسائلو کې بیا چې کله پایله اعلان شي دوی قومي ویشونو، ژبني ویشونو او سمتي ویشونو ته اکثره وخت لاړ شي. زه فکر کوم د ولس لپاره دا هم ډیره مهمه ده چې کچیرې حتی سیاسي فعالان او ځینې نور اړوند شخصیتونه داسې څرګندونې کوي چې هغه د ولس په نفع نه وي او د ولس سره په تضاد کې وي د ولس د ګټو سره په تضاد کې وینو دوی د هغوی په مقابل کې باید غږ پورته کړي او لږ تر لږه دومره ووایي چې د ملت د راتلونکي په خاطر باندې باید هغه پایله چې اوس اعلان شوې ده هغه ومنله شي او که د چا سره موثق اسناد وي او کولی شي چې څه ثابت
کړي. زه به یوه خبره بلم د پښتون هلته بلم وکړم چې هغوی هم وایي چې دا د ملت غوښتنه ده، د ملت د غوښتنې پر اساس باندې دوی مجبوریږي چې د خپل د ملت هغه چې د دوی پلویان دي د هغوی په ملاتړ باندې داسې یو ګام واخلي.
زه د دې خبرې سره په تضاد کې نه یم، بلکې دوی دا ویلی شي، لاکن همدا غوښتنه خو بالاخره قانون تنظیموي او د هیچا غوښتنه تر قانون پورته نه ده او د قانون نه بره نه ده. هر هغه څوک چې د دې قانون په د احکامو په صراحت باندې ټوټاکنو ته تللی وي نو هغوی مجبور دي چې د نورو موادو منلو ته هم غیږه خلاصه کړي او د خپل ولس په قانوني چوکاټ کې د پاکو رایو نه داسې دفاع وکړي چې د ملي منافعو سره تضاد کې نه
شي. راغلاس ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه په خپل خبرو کې ویل البته غوی وته د بریا جشن نوم یاد کچی وخت د دې چې نفاق تنور لمن ونه وهل شي، قانون نه پورته خبري ونی شي، رقیب حریف او سیال د مسائل نور پات رسیدلی، خو د هغه سیال اجرایی رئیس بیا د نوی حکومت د تشکیل خبره وکړه، اوس د خلکو رایه څه شوه؟ خلک بالاخره څه فکر وکړي چې کوم صندوقونو ته ولاړل، ګډونی وکړي او د دیموکراسۍ لپاره رایه وکاروله، آینده د هغوی د راز څه شو، برخلیک څه شو؟
په پیل کې بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته او تاسو قدرمن میلمه او همدارنګه د ازادي راډیو درنو او قدرمن اوریدونکو ته سلامونه، نیک هیله او احترامات. ډیر ښه شو چې بالاخره دغه ټاکنی جنجال وروسته د پنځو میاشتو پای ته ورسېد او ولس ته نور دا د زغم وړ نه و چې بلاخره دا پردا جنجالی ز پروسه دوام پیدا کی او د نوپای دیموکراسي چې پیل شوې ده او مونږ دا د درې څلور انتخابات د ولس مشري تجربه کوو، دا منی د ولس اعتماد نور هم پیکشي او هغه سیالان چې د ټاکنو کې رقابت کوي په پیل کې د ټاکنو په پروسه کې د تضمین ورنه اخیستل کیږي چې تاسو باید د پایلې کوم چې د ټاکنو کمیسیونونه اعلانوي هغه ته درناوی وکړي، هغوی هلته پورین تندي مني، ځي نوملیکنه کوي، رایا اچوي، کمپاینونه کوي، د ټولو د پروسې اصول مني. کله چې بیا دوی په نفر پایلې نه اعلانېږي، متاسفانه چې دوی لاغه نه ایبا کوي او بیا له کمیسیون سره خپل پریکون اعلانوي او موازی ادارې اعلانوي چې دا د هیچا په ګټه هم نه ده او نړیوال هم په مونږ په خان دي او ګاونډیان هم د زمونږ پر ملي نهادونو او پروسې په مسخره نیسي. نو لهذا زمونږ غوښتنه او هیله دا ده چې افغانستان خلک نور د جنگ او د دغه رقم د ټوپک د لارې د واک د لیګ د نور مخالف دي او دوی غواړي چې دغه دیموکراسي چې نو پایا منستر غلې دا چې له هر خوا راغلې دا خصوص منل شوې د ولسواکي او ولسواکي د ولسواکي په پای کې او د ولس د رائے په پای کې په سولېز ډول لیک دا باید په ورینتن دی منل شي او رقیب ته د دې اخلاقي جرأت باید پیدا شي چې هغه ته مبارکي وویل شي. موږ بیا یو ځل غږ کوو په ټول لورو باندې چې زغم نه کار واخلي او ولسمشر چې دې ټاکنو په د کمو رایو په پایله کې البته بریالی شوی دی، خو بیا هم اساسي قانون کوم داسې څه نه دي پیشبیني کړي چې هغه کې دا مشروعیت تر سوال لاندې راولي. نو لهذا ولسمشر باید داسې کړنه وکړي چې ټول لوري د ثابته کې ټولو باندې غږ وکړي او ټول په غیږ کې ونیسي، خپل رقیبان او له پخوانه چې ملي وحدت حکومت لاغه نه هم د خپل رقیبانو په وړاندې ډیر زیات داسې یو سیاست اختیار کړي چې د افغانستان په تاریخ کې خپل ځای ځانته باب خلاص کړي. او ولسمشر کرزي او خکړن تر سره کړی چې هغه د افغانستان په تاریخ کې په لومړي ځل د واک سولیز لیک په خپل نوم ثبت کړی دی تاریخ د افغانستان کې. نو ولسمشر غنی نه د افغانستان د خلکو هیله ده چې د خپل رقیبانو په وړاندې او هغو سره هم په حکومت کې که د ملي وحدت په شکل نه شریکوي، بلکې د ملي او پراخ بنسټه حکومت په شکل باندې چې هغه کې ټول لوري همدارنګه مخالف وسله وال چې دا شیبه د افغانستان د وګړو او خلکو په وړاندې جنګیږي، هغوی ته هم چانس د دې ورکړي چې راسي او خپل خپل کارکرد د افغانستان د نهادونو لاره
ورسره نه نه رسول الله صاحب تشکر ان شاء الله بیا مرګر زم زم مسائل څه چې په هم د اساس په خبرو کې هم چې زم بیا وړم چې خبرې به وکړو. حق پر صاحب خغلی عبد الله تیر شپه هم ویل چې کمیسون د خلکو پر آیا باندې کودتا وکړه او د دې پر ځای باندې چې اصلي هغه د بایومیټریک پر اساس راوي پر اساس باندې ګټونکو اعلان کړی او بلکې د کودتا لمخې یو بل څوک ولسمشر شو اختیار کمیسون د خلکو پر آیا کودتا کړی.
دا فکر کوم چې د دوی شخصي نظر دی په دې برخه کې درست او معقول قضاوت افغانستان ولس کړی او تاسو تیر ورځ په سوشل میډیا او فیسبوک ټویټر کې شاهد و چې زموږ له تحلیل له مخې تر 90% اضافه ځوانانو او د افغانستان ولس هغه د دې کمیسیون د اخیرنۍ فیصلې هرکلی کړی و او په سوشل میډیا کې دا هر څه ښکاره شول او په ثبوت باندې ورسېدل. موږ د ټولو اړخونو شکایتونو ته موږ احترام لرو اما د قانون په چوکاټ کې د دوی لپاره په قانون لحاظ وخت مشخص شوی و چې شکایتونه پر رسیدګۍ کمیسیون کې موافق اسناد وړاندې کړي